د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجسو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو او همداسې به تاسو د خبرونې په دوه نیمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو غونډه روانه ده. د هند او پاکستان بهرنیو چارو سیکرترانو ترمنځ نن کېدونکې خبرې ځنډول شوې دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وای د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره غونډه کوي او دا غونډه لا تر اوسه پورې روانه ده. دا خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټې یو غړي حاجی شاجګول افریدی مشال لړی توکړه. د ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته جواب وای او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پختونخوا او بلوچستانه پنجاب ته د اړولو تور پورې کوي چې حکومت یې ردوي. په خبر کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د کاشغر غوادر اقتصادي لار په اړه دې ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال اړیتو ویل که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پختونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. دا سازمانونو ځینې زده کوونکو تور پورې کړه چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار ته بدله کړل شوې ده. خو د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لار یې پنجاب ته نه ده اړولي بلکې لومړی به د لار غربي برخه جوړوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایاند وکاس سوروپ تیره ورځ د اعلان تر هغه وروسته وکړو چې د جنوري په دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي خوشحالولو او آرامولو هڅو په لټ کې د جیش محمد ډلې ځینو وسلوالو د نیولو اعلان وکړ. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وکاس سوروپ تیره ورځ خبر اعلان ته ویل د خبرو نوې نیټه به زر اعلان کړي خو البته مشخصه نیټه یې ونه ښوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې وه هندي سرتیري وژل شوي ول او دا ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو سیکرترانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړي او ژر به سره ویني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو کې محتاط د احتیاط نه ډکه څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتر په خبر شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا وکتل او ورته ویل چې د حکومت روانه اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبې یا ګل په ورځ د افغانستان پاکستان او چین امریکا استازی په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکا نن څلور جنگي ای نهشتم الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
چار تیاره ای بیستونو بالی ثابت ماری بویست البته تیارات جنگی سا
دیوائی چلور ای نهویشت البته که چه هلیکاپتر ندی بلکه جنگی البته که دی داد کابل هوایی دگر تا انتقالی کی.
تیرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا کانګرس لوی پلاوی سره له لیدو پر مهال له هغوی د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته څلور جنگي هلیکاپټرې هم ورکړې وې. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره تر لیدو وروسته ویل دوی د شام بحران هواری ته پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزو سره مخامخ دي.
موږ موافق یو چې په سوریه کې دروان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي.
کیری ویل د منځني ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د سعودي عرب په تورونه یادونه وکړه چې وای ایران د فارس خلیج په ګلدو کې د شیعاګانو نارامی ته لمن وهي. وروستۍ خبر، اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي هیواد یې یوازې په دې شرط کرایمیا ته د برېښنا یا بجلی بیا بحالولو ته تیار دی چې له روسیې سره تړل شوې دا ټاپو وزمه سیمه بیا له اوکراین سره یو ځای شي. نوموړي تېره ورځ خپل کلنۍ خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویل دوی هغې کرایمیا ته د بجلی بحالولو ته تیار دي چې اوکراینی سیمه ده. د ویل که کرایمیا برېښنا غواړي نو ورته ورکولی شي، که نه نو دوی به په کرایمیا کې د اوکراین خپلواکۍ تر بحالېدو انتظار باسي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه، او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به یې اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ بیې یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.95 روپۍ او په 29.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.40 روپۍ او 25.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او په 1.08 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پېښور په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، او کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د محل د کاشغر گوادر لار په اړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. په پېښور کې د درو سیمو اوسیدونکو د ډي ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپلو مځکو له پرېښودو انکار کړی دی.
شاهي اورېږي د ډېر دې سپرسنګ د سره تیر دی، خبر درې در کوم په سپرسنګ کې سودا مکا او زه نه خرڅوم مکا.
د کابل سیمو کالجونو استادان وایي حکومت ورسره توپیری او ناروا چلند کوي.
گرمی چھٹی نو تنخواہ دا اغم زمنگ نشدہ ہو یو دیڑی شولا تعلیم اب تخل کو پورے دا خندہ شولا.
او د افغانستان د ننګرهار چارواکو د مزکو نیوکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړی دي.
25 هکتار ځمکه چې غاصبین مخکې قرارداد کړی وو بیا ورسته دغه څخه تعمیرونه پر شروع کړی وو. یو مهم کس دا وو نیولې دی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونو شننو او 19 پروګرام جمهوریت لپاره لمشال ریډیو سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. د خبرنن د اقتصادي لار پاړه د پارلماني کمیټي وغړي حاجی شاجي ګل افریدي مشال ریډیو ته وکړه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل پر تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټه یو غړي شاجي ګل افریدی وینا وا په یاده منصوبه پروند زیارت پورز د چیرمن مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه شوی وا چې پکې ویل شوی وو د غلړ کې ټولي ګیلي او اندېخنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوی دی او هغه په خپل نن د جمعې پورز ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني. د وینا وا
پیک په حواله باندې زمونږ پرون میټینګ وشو کې حسن اقبال هم کې خواجه صاد رفیق هم حسن اقبال په سی پیک باندې بریفینګ راکړو خواجه صاد رفیق په ایبل وانو پر ریلوی چې کوم ریبلیټیشن دی ریلوی لاین چې کوم سپیډ ته زیاتو لپاره کوم ریبلیټیشن کې په هغه باندې بریفینګ وو په میټینګ کې پرون دا ټول خبره ډیسکس شوې او فور فیسز کې به دا اکانومي کوریډور چې دا به ټول جوړیږي اوس خو صرف فیز ون شوی دی چې په دا کې مین انرژي ده او دویم پکې روډ دی او دریم پکې د ریلوی ریبلیټیشن دی.
مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم نواز شریف پارلیماني لیډرانو سره د غونډې او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د منصوبې په اړه خبرې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په وړاندې کې خوې نو دوې
دا په موږ په پیښور کې چې کوم ای پی سی او په اړه کې دا فیصله کړې وه چې وزیر اعظم زموږ له زر تر زره ټایم راکړي او زموږ تحفظات چې دغې په سلسله کې مین میټینګ دي زما په خیال خبره دوی چې کوم ریل خو زمونږ او پکې شته نشته خو هغه ایم ایل ون ایم ایل ټو کې خو مونږ یو نه دا بچته ایم ایل تھری چې دی نه هغه د 2010 نه پس بچته هغه باندې عمل کېږي نه پس 2040 کې به پوره کېږي او کله به پوره کېږي هغه وخت کې څه حالات دي څه پته لګي هغه مونږ څه ویل نه شو کومه پور چې سړک خبره ده مونږ خو غواړو چې مغربي روټ چې ټوله کې مخکې هغه جوړ شي.
د ذکر دا چې په اقتصادي راهداري کوټه اسلام آباد او پېښور کې وخت په وخت د مختلفو سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو لخوا ټولګوندیز غونډې او لاریونونه هم وستې شوې دي او د وروستیو کې اسلام آباد کې د چین سفارتخانه لخوا هم یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دی ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت د پسی پیک منصوبه اتفاق پیدا کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنو پوره کولو غږ کړی دی. د زده کوونکو تیر ورځ په یو غونډه کې مشال ریډیو ته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 کال بشپړیږي او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته به اړتیا لري، نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. شبیر احمد جان رپورټ لري.
د کونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغه غونډه له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګوري نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته، نو کدلته د انډستری زون زو د دومره دغه او چلی د نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ د پتره کې روان.
ته غونډه کې برخه اخیستونکو د پاکستان مسلم لیگ نواز درې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خوري او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزی قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی چې زمونږ ان شاء الله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت ته وویل چې په دې باندې نظر ثانیو کې نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبه پسماندی یا خواري نو مونږ به خواري. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ به مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډه د مقصد په خلا مشال لیډو ته ویل
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کوم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه ده سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه د کونکو په مرکزی حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي او کچره داسې نه وي نو د دې په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د www.mashalradio.com. د کابلی سیمو د پارا سیاسي ګوندونو اتحاد د روانو شپږو میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او د جماعت اسلامي زرنور اپریدی د کابلی سیمو اتحاد ستر سیکرټری منتخب شوی دی او دغه یو ژمنه هم کړې ده چې د کابلی سیمو آئینی او قانوني حقوق لپاره به تر پخوا زیات فعالیت کوي. تفصیل خالد خان را کوي.
دا سیاسی گوندونو قبایلی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسي خلک دې د فاټا دپاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي، او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا را روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدي صدر او دا جماعت اسلامي زرنور افریدي ستر سکتر منتخب کړل. په دې مهال د فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدي وویل
په قبایلي علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشیار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړي سره د عدل یا انتظام یا مکینې نه اختیاراتي نیسي، مې سزا مرکي او جیل ته ماچي او قانون مته جوړي، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یو ژمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره او افشیار قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان وویل چې د پښتونخوا ګورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراعات یافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې قوم ته د متحد کېدو ضرورت دی، او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا ګورنر سیکریټ، ستا فاټا سیکریټ لګې دی، قوم په خپل منځ کې جنګي، نو هغه کمیټې زمونږه بالکل په هغه آواز باندې هیڅ قسمه سا عمل درآمد ونه کړو.
د قومي وطن پارټي اسد افریدي وویل په کار ده چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزي مشران د فاټا لپاره آواز اوچت کړي، او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو څرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپله رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپلې جرګې خبره کوي چې د ما جرګه ده، او ما جرګې چې کومې خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک تا که نه منی نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور ده په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی قانوني او سیاسي اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او مومن ایجنسۍ کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسۍ د خلکو رایه معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو له پروژې اغېزمنېدونکو خلک وایي چې دوی به په هیڅ صورت خپلې مځکې او کورونه پرې نه ږدي. تېر ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک په مرسته یو غونډه کې دوی وویل چې دوی به د خپلې مځکې په هر صورت دفاع کوي. نور تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
پېښور کې جوړېدونکي ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د خارګوټي د غیزمن کېدونکي اولس لپاره پښتونخوا ولسي تحریک د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د سپیرسنګ، شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسېدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای، مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسینګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي، او باید د ډی ایچ ای خارګوټي بل چرته په شاړ مځکه جوړ کړی شي. د شاهي بالا یو سپینګیری اوسېدونکي سید ګل باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نه خبره کړې ده، نه خبر کړي زموږ ملکیت دی، پلار نیکه دلته پیدا دی، مور او پلار او هغې هغه پرېږدو قبرونه دلته دي، اجرې هم شته، کورونه هم شته، هغه څه کوو؟ دا به پرېږدو؟ او دا انصاف دی.
د سپیرسنګ یو اوسېدونکی حاجي سلیم خان وایي چې دی په خپل مځکه کې کار کرونده کوي، او همدا یې د خپلې کورنۍ پاللو یوازنۍ ذریعه ده.
شپاړه جربه ځمکه زموږ ګزاره په هم اداره کېږي، دې باندې موږ څلور کسان تقسیم یو، څلور څلور جربه رور رسېدلی دی. دا ځمکه خو موږ له اول په اله اسانه پرېږدو نو او نه خرڅو، او که کله راباندې دې زورور شول نو موږ بیا در مرګه پورې به موږ ته ځان وړاندې کړو، ځانونه پرې مړه کړو، ځمکه بیا د دې شي.
د سپیرسنګ یو بل اوسېدونکي زیور خان د شیرونو په ژبه کې مشال ریډیو ته وویل چې دی هم د ډی ایچ ای لپاره خپل مځکه ورکولو ته نه دی تیار.
زه دا وایم که موږ غم ونه کړو دا خبره ده نازکه، او زه نه خرڅوم ځمکه. پښتونه خبردار شه، د خوب را بیدار شه، د پلار نیکه دا نه خبره ده تا نه شوره کا، او زه نه خرڅوم ځمکه. او شاهي اورېږې ډېر دی، سپیرسنګ د سره تیر دی، خبر در کوم په سپیرسنګ کې سودا مکه. او زن خرسو مزمکا او زمون زمکا دا بادا دا نچه غیر بادا کانون کرا تا پڑی بیا با مونگ سر سکا او زن خرسو مزمکا
دا گونده دا گدونوالو ایناوا چه کچره دا ریگی سپیرسنگ او شاهی پمزکا دا دیچه خارگوط جوڑ کلی شی نو لیو لاک سخزیات عبادی با پکڑا کولو مجبور شی او دا داغی اولس دا کر کرونده پا زرگونو جره بمزکا با هم زای شی دور وز وڑانده صوبائی حکومت شاڑ مزکی دا کر کرونده جوگ جوڑولو لپارا نوی پالیسی هم اعلان کرده دا زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیښور
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری دي پخې کړل سي. د استادانو تېر ورځ په پېښور کې د یو مظاهري پر مهال مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د اوړي د رخصتیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي. غلام غوث له دوی سره غږېدل یو دا رپورټ برابر کړی دی.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینې استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کېږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
چوټینو تنخواه ده اغم زمونږ نشي دا خو یو ډېړی شوله تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شوله مونږ سره ایم ایم سی ایم پیل پی ای جی پورې چې کوم دی کسان 21-22 سال چې کوم دی سړی ایجوکیشن کې وغه باوجود هم دوی ریګولرایز کوي نه نو دا کوم دی د یو تعلیم ته سړی تزهیق دی بیزتی ده دومره سخت ټیسټ نه چې 42,000 کاندیډیټ آرټس ور کړی دی او 800 پکې چې کوم دی 830 لک بګ دی نه ویډر سره چې کوم دی پکې شوی دی دوی اغم چې کوم دی پرمننت کوي نه.
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکي یوې استاذی ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی.
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږ پرمننت کې زر نظر ځکه چې زمونږ څلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو. مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو مې په زندګۍ کې نو لیدلې نو اوس مې ولیدلې نه بجلی شته نه اوبه شته مونږ ډېر زیات مشکل حالات کې وخت تیرو او مونږ نه دی نه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منې کالجونه آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالي دي او په کار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځی کړی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د قبایلي سیمې خبر باړې ته ستانه سوي کډوال وایي په سیمه کې یې بېلابېلې ناروغۍ خپرې سوي دي. د دوی په وینا حکومتي چارواکي دي د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. فرهاد شنواری پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی باړې تاسپان شوی کډوال وای هلته وبای مرزونه مخ په خریدو دي چې نن سبا په زیاتر ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. دوی وای باړې تاسپان شول خود صحت اسانتیاوی نه لري او حکومت لپاره دا چې د دغه وبای ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادی مرکزونه ورته فعال کړي. په دې حق لا د باړې کمرخیل سیمې او مشر خیال متشا ردای مشال ریډیو ثوای
کمرشل بوزګړو ته وی دا د ډېر لري راتاو د بورینا تقریبا د پوسیلنا 80 کیلومتر لري راتاو لوکادو او په دا کې کمې کړې چې واپس تلېری پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډېر مشکلات چې مو خپل ولې دل داسې مسومن سره هو اصل چې له غو خپل په پولیسو په دښتو باندې لشمینیا ته وی او ملیریا دومره زیات بیماری وته کې
او د باډی ملک دین خیل یو تن عبد الواحد پردی په دی اړه وای
او د تروسا پوری حکومت تر طرفه کله ایس داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبای مرزونه دی یا لکه ملیریا شو یا هیز پول را شو هیز شو یا نور داسې تزازینو د دې ایس بندوبست را فرال
زمون په علاقې کې نشته دی د پاره د صحت لږ سہولت هم نشته دی
په باډه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالۍ په حق له مشکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه نو دوی وویل
سرجن زمونږ په دې باندې خبره وکړه چې هلته فوري سور باندې د دې هغه صدارک وشي او د دې فوري سور باندې اقدامات د دې لپاره وشي چې خلکو له سهولت میلاو شي او د بیماري کنټرول وشي په موقع باندې دا خو که موږ نوي ویلیم د حکومت خپلې ذمهواري دي چې کوم علاقې له کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادي څیزونه دا صحت والا هسپتال شو دا شکلونه شول دا خو ضروري څیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغه دپاره تیاري وشي
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوستې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسي
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې جوړې بهیر په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی غنی تر غرمې وروسته د افغان پارلمان او سولې شورا له درو پلاوو سره لږه د کاته وکړل. فرشته جلالزی پرې رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډېر ښه موقف کې دی.
نو سره خبرې شروع کېږي نو د افغانستان د ټولو نپوهي داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده دوهمه ماده درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هېڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. نن زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دوی لپاره تضمین کېږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غني په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري.
د ننګرهار ولایتي امنیتي چارواکي وایي د دولتي مځکو نیونکو پر ضد ګامونه پورته کړي. د لغ وروسته د افغان ولسمشر د دې امر وکړ. باز محمد عبید پرې نور حال راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قوماندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسی او د قانون منګولو ته یو سپاری. نوموړی ویلی وو
ما قومندان صاحب د امنیت ادارې تور کړی شیرزاد صاحب زه د غصب تحمل نه لرم. لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلالت ما په رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 15 هکتار ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی وو بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي وو. یو مهم کس د هغو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیوم کال کې غضب کړی و، هغه هم نیولی دی، هغه هم تر پښتون ګرځېژونو لاندې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړۍ ته پرې نږدي.
هغه کسان چې واقعي غاصبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو، موږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي، دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې، نه دا چې یو چا خپل کور دپاره یو بېسوځای نیولی وي هغه نیول کېږي، د هغې نوم بدېږي، او چا چې سوونه جریبه زرونه جریبه ځمکه خرڅه کړې ده هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې خارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوله ګلایا څخه د خبرو لنډې زورو. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ کې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره غونډه روانه ده. دا خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټي یو غړي حاجي شاجګل افریدي مشال راډیو ته وکړه. ده وویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته جواب وایي. په پېښور کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه دي خپلې ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال اړې ته ویل که وفاقي حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بارنو چارو وزارت ویان وکاس سروپ تېره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړو چې د جنوري په 2 نیټه پاکستان میشې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروستو د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د ده حکومت د روانې اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکا نن څلور جنگی ای 9 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال اړې ته وکړه. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دي، خو ټینګار یې وکړو چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. او اوکراني ولسمشر پترو پوریشونکو ویلي هیواد یې یوازې په دې شرط کرایمیا ته د برېښنا یا بجلی بیا بحالولو ته تیار دي چې له روسیې سره تړل شوې دا ټاپو وزمه سیمه بیا له اوکراین سره یو ځای شي. خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ګلایاز وړاندې کوله. وزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې څه خپاره کړې دي. رابعه کرم خان لوستې دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دی. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول له پامه غورځول نه دي په کار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل په کار دي، ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو سلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی و. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې سلې هم دغه شان دوامداره تکیدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنګرس پنه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړی شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمېوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشروله پوخ عزم لري چې د پاکستان خبر خبره به هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازت نه ورکوي. درې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا دا شکایتونه مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلي سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دی. درې اخري کلي کې چې دا منطقه د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک د نه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نه شي. آج ورځپاڼه خپلې درې کلي کې چې د پېښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړی دی. ادارې په وینا د سي ان جي اسوسیشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پښتونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي، خو د دې باوجود صوبه کې 19 کینټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د تیرې سمودې راسې د خیبر پښتونخوا حالات د خصوصي مراعاتو سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس لوډ شیډنګ په شان د بجلی هم روان دی، نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره دا ده چې خیبر پښتونخوا د بجلی او د ګیس لوډ شیډنګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلی ل 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال بری دروسته د سخدرزی په اړه د پاکستان په دولتي تګلار کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان له لامنه یو ښکار دي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي ماسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسلې استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 1938 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان هم جوړ کړی او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو، نو په رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثره شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلې چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خو فارن پالیسی لیکي چې د دې هر څه باوجود د قبایلي سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقیقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. د لړکیې په شام کې هوایي برودونه شروع کړي او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي په د سعودي عرب پر سفارت ورننوتل چې تر هغه وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې وشلولې. فرشته جلالزی نور حاله کوي.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران ژغ وکړ چې خپلې لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په هیواد کې د شیعګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو ژغ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماټانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شایي د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي په هغه هیواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. لیکنه وایي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپاین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دی. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جرړې مضبوطې کړې دي. د مجلې په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداری ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجللی کی اسلامی دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه د طالبانو خلاف یو ستراتیژي جوړه کړي چې وایي دغه ډله ناجایزه او له ګډوډۍ ښکار ده. اسلامی دولت وسلواله ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپله پروپاګاندا خپروي. مجللی کی له دغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامی دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړي کېدو ده. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورټ له مخې داعش د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې په 15 کې فعال ده. خو مجللی کی په افغانستان کې د اسلامی دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی، او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپله خبره کانې کړي. مجللی کی داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمه ایزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو ته ګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړیو. مجللی کی د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران له سیمو د القاعدې نه د نهو جدا شوو مشرانو وفاداري ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کیدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعدې ملاتړ ترلاسه کړي. خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعدې نه د بیلو شوو نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجللی کی تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي، نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال پر کور د پولیسو او رینجر ځواک چاپې او په پاکستان کې پر خبریالانو وروستي محدودیتونو ته کتنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سې شنبې یا نهې په سهار چاپې د خبریال په نښه کولو لپاره نه وي، بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړي وو. پامیر ساحل تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبه یا شروع پر ماښام د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپه د امنیتي ځواکونو د هغو هڅو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې یې هغه خبریالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبه یا نهې پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بې له اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشي کړ. د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې آسیا څانګې مشر برډ ادمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبریال کور تلاشي پاروونکي خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو پر ضد د اقداماتو وروستۍ پیښه ده. دی وایي د خبریال کور تلاشۍ په ځواب کې د حکومت بخښنه کافي نه ده، بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو ویرولو په اړه دی د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنورۍ 12 پر سهار پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د امنیتي ادارو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې د ده کور تلاشي کول غواړي، خو د تلاشۍ اسنادو له وړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخښنه وغوښته او د خبریال پر کور یې د چاپې پلټنو امر ورکړ، خو تر دې مخکې د سې شنبې پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نښه کول نه غوښتل، بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې یې شاوخوا 300 کورونه تالاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کار یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم کړی و. خو هیومن رایټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویراونو، حملو، تښتونو او ګرفتاریو او بندي کولو په څیر خنډونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی ته په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلي ول چې د نامساعدو حالاتو له کبل نور د ده لیکنې نشي خپرولی. تقی اکثر په خپلو لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټبلیشمنټ انتقاد کوي. هیومن رایټس واچ وایي تر دې مخکې په اګست کې د پاکستان اطلاعاتو وزارت د رسنیو لپاره په نوې خپرې شوې ضابطې کې ویلي ول چې له خپلو خبرونو او خپرونو د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیې یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رایټس واچ د ادارې یو مشر برډ ایډمز له خولې زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته ګواښونه او د هغوی ویرونه دې دعوې پورې خندي ده چې پاکستان یوه جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو موږ غږ له مشال ریډیو او ریاو سم د خبرونې په پای کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. دا چې په دې خبرونې کې پر څه بحث کیږي راځي چې لاغت خو وو.
د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه ته ویل کیږي؟ له چین سره د کاشغر گوادر لار په اړه د پاکستان حکومت اول مفاهمتي لیک کله لاسلیک کړی و. له بیجنګ سره د اسلام آباد له مفاهمتي لیک سره سم دا لار له کومو ځایونو تر تیرېدو وروسته تر گوادر غځول کېده. په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه ولې ګڼي چې دا لار له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړول شوې. د ډسمبر پر 13 نیټه په ژوب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کومې لویې لار پراخولو پرانیسته وکړه. دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د تیر یعنی 2015 زیږیز کال د ډسمبر پر 13 د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د یوې لویې لار پراخولو پرانیسته وکړه. تر دې مخکې د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري له خپلې ټاکنې سره سم صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت ویلي ول چې وزیر اعظم به د ډسمبر پر 13 په ژوب کې د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. کله چې د دې لویې لار پرانیسته وشوه نو په پاکستان کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل دا د غربي برخې پرانیسته نه وه، بلکې د یو ساده سړک پراخولو کار و. په یعنې وخت کې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند هم پر وفاقي حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصادي لار په اړه تیر کال په می میاشت کې خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او دا چې دا لار یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. تر دې وروسته د جنورۍ پر 8 په پېښور او د جنورۍ پر 10 په اسلام آباد کې ټولګوندیزې غونډې وشوې چې پکې د پاکستان شاوخوا ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. په دې غونډو کې هم پر پاکستاني حکومت ټینګار وشو چې د لار په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. دې پرمختګونو په کتو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې درې لوی موضوعات څېړو. لومړی به دا معلومه کړو چې د کاشغر گوادر یا چین پاکستان اقتصادي لار څه ته وایي. بیا پر دې وغږیږو چې د ډسمبر پر 13 نیټه په ژوب کې چې وزیر اعظم د لویې لار پراخولو پروژه پرانیسته، نو آیا هغه د دې لار غربي برخه وه او کنه. دریم به په خپرونه کې واورو چې د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونه د دې لویې پروژې په اړه څه اندېښنې لري او څه کول غواړي. نو لومړی د چین پاکستان اقتصادي لار درپیژنو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنورۍ پر 18 په اسلام آباد کې له چینایي پانګوونکو سره تر لیدو وروسته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار د عربونو ډالرو یو شمېر پروژو مجموعه ده چې د سیمې اقتصادي حالت به بدل کړي. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي له دې لوی پروژې به ټول پاکستان ته ګټه ورسي او دا چې دا اقتصادي لار د پاکستان ټولو صوبو په ځانګړي ډول تر ټولو وروسته پاتې هغو یعنی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د پرمختیا موقع برابروي. د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپله وپاڼه یوه برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بیلابیلو لیکونو کې ویلي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالي هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسي. وپاڼه وایي دا د 46 اربه امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه مشال راډیو ته وویل دا پروژه یوازې د سړک جوړولو نوم نه دی بلکې په دې کې نور ډیر شیان شامل دي.
دا یوازې د سړک جوړولو پروژه نه ده. د اقتصادي لار معنا دا ده چې د دې لار له جوړېدو سره به نوري فایبر غځېږي، ورسره به د اورګاډي پټلۍ جوړول کېږي او دا لار به چې له کومو سیمو تیریږي هلته به اقتصادي زونونه جوړول کېږي. د دې لار سړک باید شپږ کرښې ولري، نو دا د کوریډور یا اقتصادي لار ټول پیکیج دی.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژه په هغه ډول راپیژني لکه خورشید شاه چې بیان کړه.
ٹرین شامل اقتصادی
شامل. پاکستان نور گندونه لکه عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی گند، جمعیت علماء اسلام فی، قامی وطن گند او تحریک انصاف هم د اقتصادی لار پروژه و پراخه هغه بولی. اوریدونکو، همدا نظر د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون هم دی. تر اوسه په دې بحث کې په پاکستان کې هیڅ ګوند د اقتصادي لار تعارف یا پیژنګلوي په اړه هیڅ اختلاف نه لري. اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې یو شمېر ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې دا لار یې له خپل اصلي مسیره پنجاب ته اړولې او په دې ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان د دې پروژې د پانګونو له ګټو بے برخی کول غواړي. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وای د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې پیل پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري کړی وو او په دې لړ کې په 2012 زیږدیز کال کې د بیجینګ له چارواکو سره یو مفاهمتي لیک دستخط کړی وو.
موږ په 2012 زیږدیز کال کې له چین سره مفاهمتي لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخوانی ولسمشر زرداری صاحب د چین شاوخوا نه سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي، ژوب ته به ځي، بیا له ډیره اسماعیل خان به خیبر پختونخوا ته داخليږي او بیا به د ورېښمو له لوی لار تر چین رسي. نو دا لار د نورو هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده.
خورشید شاه وایي له گوادره تر کاشغره پورې د تګ لپاره نورې لارې هم جوړېدای شوي، خو د پیپلز ګوند پخوانی حکومت د خیبر پختونخوا او بلوچستان لار انتخاب کړه ځکه چې دا لنډه وه او ګټوره وه.
لارې خو ډېرې دي، لکه له گوادره تر رتو ډیرو، بیا سکر او له سکره بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وې تلونکې لار، بله له کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي، خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالی زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوڅانو له سیمو تیریږي. نو که دا لار جوړه شي، نو ورسره سیمې به آباد شي او ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي، بلکې ورسره جوړېدونکي اقتصادي زونونه به پاکستان له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ جوګه کړي.
خورشید شاه وایي د دې لار له پښتونخوا او بلوچستان د تیرولو بل لوی لامل دا و چې د پاکستان د ټولې ګټې 80% برخه سند پښتونخوا او بلوچستان پیدا کوي.
د دې پروژې بشپړولو لپاره به موږ پور هم اخلو، نو چې قرض واخلو هغه به ټول یا 80% پنجاب نه پرې کوي، هغه به د پاکستان له بجټه ورکول کېږي. د ټولو 400 پیسه ده. د پاکستان د ټولې ملي ګټې 80% سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا پیدا کوي، نوره ګټه پنجاب پیدا کوي. نو چې کله قرضه واپسو نو هغه به د پاکستان په کچ ورکول کېږي، یوازې پنجاب یې نه ورکوي.
هلته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون له دې توره انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته اړولې، بلکې تیر کال په می میاشت کې له شوې ټولګوندیزې غونډې سره سم د دوی په وینا به لومړی غربي لار پرانیزي. همدې ته په کتو د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري چې د مسلم لیگ نون یو مشر دی ویلي ول چې په ژوب کې پرانیستل شوی سړک د غربي لار برخه ده. اوس دا معلومه وو چې دا رښتیا هم د غربي لار برخه وه او که څنګه. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین پر هغه ورځ د یو شمېر نورو ګوندونو له مشرانو او وزیر اعظم نواز شریف سره ژوب ته تللی وو. دی وایي دوی ته چې حکومتي واکدارانو پر هغه ورځ معلومات ورکړل، نو ورته یې وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي.
په دې وخت کې د سنگل نه سلور رویا او د سلور نه بشپک کوم
هغه دې نوټیفیکیشن هم کړی دی.
خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي د غربي لار په نوم پښتانه او بلوڅان تیر ایستل شوي ول، ځکه چې د ژوب سړک د آسیا پرمختیايي بانک په پیسو د یوې بلې پروژې برخه ده. د آسیا پرمختیايي بانک یا ایشین ډیولپمنٹ بانک هم په یو خبر پاڼه کې ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک د دوی په مالی مرسته جوړیږي. د پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه وایي د مسلم لیگ نون خپل غړي وزیر اعظم تیرباسي او دا چې د ژوب سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نه لري.
د دې
له چین پاکستان اقتصادي لار سره هیڅ تعلق یا تړاو نه و. ګوره، نواز شریف د هیواد وزیر اعظم دی. زما په نظر په دې کې نواز شریف پړ نه دی، د هغه هیڅ قصور نشته. هغه یو ساده انسان او مسلمان دی. د هغه ګوند کسان دی اړباسي او یو ځای ته یې بوزي. باید وزیر اعظم له هغوی پوښتنه وکړي چې ولې دا کار ورسره وکړي.
جمعیت علماء اسلام، فی، تحریک انصاف او پښتونخوا ولسی تحریک هم ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نشته. دوی یو ځل بیا تور پورې کړ چې د پاکستان وفاقي حکومت حقیقت نه ښکاره کوي، خو د پاکستان حکومت وایي له ژمنې سره سم خپل کارونو ته یې ادامه ورکړې ده. د عوامي نېشنل ګوند له میا افتخار حسین مې پوښتنه وکړه چې آیا د ژوب سړک له پرانیستو سره دوی مطمئن شول او که څنګه. دی وایي هغه وخت به مطمئن شي چې غربي لار له خپل پلان سره سم جوړه شي.
نه نه، مونږ خو اطمینان بلوي چې مغربي اکنامک کوریډور د خپل ګروپ مطابق جوړ شي، چې کومه وعده به مونږ سره د آل پارټیز کنفرنس نه پس کړې ده او هغه قوم ته اعلان کړی دی. چونکه وزیر اعظم چې د آل پارټیز کنفرنس نه پس یو وعده کړې وه، نو دا به د خپل ګروپ مطابق مغربي اکنامک کوریډور حکومت کرن جوړوي چې هغې کې ټول لوازمات شامل دي.
نو قومي نېشنل ګوند مطمئن نه و، نو ژوب ته د تګ معنا څه وه؟ میا افتخار حسین وایي د تګ دا معنا نه وه چې وزیر اعظم نواز شریف له پلانونو سره دوی موافق دي، بلکې د خپلې خبرې کولو لپاره ورسره په سفر تللی وو.
کومه خبره ما په ابتدا کې وکړه چې هغه وایي دا مغربي پلان کوریډور دی، مونږ خو به دا خبره شوورکړ غواړي چې رښتیا دی او که نه. نو چې مونږ ځونه او مونږ ځان خبره ونه، خو زه چې هلته تللی یم، نو ما مشاهد حسین سره خبره کړې ده، ما محمود خان صاحب سره خبره کړې ده، ما مولانا فضل الرحمان صاحب سره کړې ده، ما بیا وزیر اعظم صاحب سره پخپله کړې ده، او بیا ما په تقریر کې کړې ده. په داسې وخت کې خپل موقف بیانول چې رستو سړی فریاد کوي او څه خبرې او کیسې کوي، نو په موقع خبره پکار ده. نو هلته ما خپل واضح موقف ایښی دی او دا مې ورته ویلي چې دا ګروپ چې کوم دی د پښتنو د اقتصادي ترقۍ راز دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای دوی هم شکونه لري چې د پاکستان وفاقي حکومت لار بدله کړی ده، نو ځکه له هغوی غوښتنه کوي چې خپل ژمنې پوره کړي.
د ټولو سیاسي جماعتونو په مجلس کې اعلان کړی او هغه مغربي روټ ته چې د خیبر پښتونخوا ته کې یو علاقه ډېره علاقه کور کېږي، د بلوچستان ډېره علاقه پکې کور کېږي. اوس خبره دا ده چې زمونږ شکوک پیدا شوی، شک پیدا شوی دی. حکومت هغه روټ تقریبا نوی لاره اختیار کړې ده.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه زیاتوي د حکومتي اقداماتو له کبله د کاشغر گوادر لار لانجمنه شوې او دی ویریږي چې چین له دې پروژې لاس وانخلي.
حکومت دا لار دومره لانجمنه کړې ده چې بس زموږ هڅه دا ده چې په خبرو دا مسله هواره کړو، ځکه چې موږ ویریږو چې چین له دې لانجو تنګ نشي او دا پروژه ختمه نه کړي. دا د پاکستان لپاره ډیره مهمه پروژه ده او که یې موږ ضایع نه کړو نو ښه به وي.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق زیاتوي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني، نو دوی به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي.
موږ به بیا د حکومت سره خبرې وکړو، موږ د حکومت سره باندې فشار ورولو چې کوم اعلان نواز شریف صاحب ته اول میټینګ کې کړی دی او د عوامو سره د سیاسي جماعتونو سره ته مواده پیل هغه پوره کړي. موږ له هغه څخه نه جوړول غواړو، زموږ وطن مخکې نه مصیبتونو سره مخامخ دی. خو دا ضرور غواړو چې مذاکرات او د خبرو اترو د لارې د میټینګونو د سیمینارونو او د شانداوالۍ غونډو سره راغلي کار سره حکومت مجبوره کړو، د کوم کار واده چې حکومت پخپله زموږ
کړو.
اوریدونکو موږ تر شاوخوا یوې اونۍ پورې هڅه وکړه چې پر دې موضوع د پاکستان پلاننګ او پرمختیا چارو له وزیر احسن اقبال سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د پاکستان وفاقي حکومت د سیاسي ګوندونو تورونه ردوي او په بیا بیا یې ویلي چې لومړی به غربي لار بشپړوي. په راتلونکي خپرونه کې به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوڅ سیاستوالانو دریځ وڅېړو. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت